درنو اوریدونکو که السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولسمشر ټرمپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته کم کړی چې مخکې اعلان کړی و. خبرونه په خبرونو پیلوو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په بریک کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې یې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. مشپر خبرونه. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوځ په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی، خو هغه د پاتې سرتیرو دقیق شمیر ونه ښود. د ټرمپ ادارې په تیره فبروري میاشت کې له طالبانو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونه د سږني کال تر مې میاشتې پورې په بشپړ ډول وځي. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، په پرونی لاند بیان کې له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ایستلو هیله یاد کړه او ویل چې دای به د تل لپاره د بې پایا جګړو ختمولو ته ژمن وي. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ټرمپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده نن جمعه ازادۍ راډیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په ناني نومې سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي
وسلوالو مخالفینو یو له شره موادو ډک همې ټانګ غوښتلې چې چاودنه ترسره کړي. نیکه مرغه چې هدف ته رسېدو مخکې پرمختګ ځواکونو لوري اخیستل شوی د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اوه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونه هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال د سیمې پریښودو ته اړ شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي او د پوځي مرکز ډېره برخه ویجاړه شوې. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې ویلي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاسیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې لس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه څلور دیرش کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژۍ سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د سولاویسي ټاپو په جنوب کې او شدت یې د ریختر په کچه 6.2 درجې و چې په نتیجه کې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو د استوګنې 6 کورونه او 2 هوټلونه ونړول، برېښنا یې قطع کړه او پلونه یې ویجاړ کړل. په سولاویسي کې پرون هم 15.9 درجې زلزله وشوه چې انساني تلفات یې نه درلودل. په اندونیزیا کې چې د وګړو نفوس 2.6 میلیونو ته رسیږي، ډېر وخت زلزلې او آتشفشانونه کېږي چې کله ناکله د سمندري طوفان یا تسونامي باعث هم کېږي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستانې ګواښلي دي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی په یو بیان کې ویلي په تیرو دوو اونیو کې د انټرنیټ زرګونه کارکوونکو د بی بی سي د اردو سرویس او د انډیپندنت ورځپاڼې د تحریمولو غوښتنه کړې او د هغو خبریالان یې ګواښلي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک څانګې مشر دانیل باسټرډ ویلي د کرکې د پارونو دا انلاین کمپاین چې د پوځي قوماندې له لوړو کړیو سره په همغږۍ کې تنظیمیږي نه یوازې په پاکستان کې د رسنیو ازادي ګواښي بلکې د هغو خبریالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کوي چې په مرګ ګواښل شوي. د بی پولی خبریالانو ټولنه د هغه ویډیو د مثال په توګه یادوي چې د جنوري په دوهمه نیټه د واکمن ګوند او پاوڅ پلوي ویبپاڼې سیاست ټکی پاک خبره کړه او په هغه کې د بی بی سي اردو د خبریالانو پر شخصي نظریاتو برید شوی. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د 2000 کال په انډکس کې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 155 ځای لري. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید-19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. 25 کلن کاری جانسن پرون د جنوري په 14 د انډیانا په فدرال محبس کې د وژونکي پیچکرۍ په وسیله ووژل شو. په امریکا کې د اعدام سزا له 12 کلن ځنډ وروسته تیر کال بیا پیل شوه او له هغه راهیسې جانسن 12 مجرم دی چې حکومت یې اعداموي. د جانسن مدافع وکیل اعتراض کوو چې د وژونکي پیچکرۍ په وسیله مړینه به نوموړی چې سګیه د کووید-19 ناروغۍ له کبله زیان منشوي ډیر وځوروي، خو سترې محکمې د جانسن او یو بل مجرم لپاره چې نن اعدامیږي د رغېدو تر وخته د مهلت غوښتنه رد کړه.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اورئ. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ټاکلې حد ته کم کړی. زدران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پکتیا کې ته خبر شوی په لویا پکتیا کې چا ته ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په تخار کې ځوانان وایي د ولور او د واده د لوړ لګښت له کبله واده نشي کولی. په کونړ کې ځوانان کار وایي چې کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم زه فینا پیدا کیږي راته کوشش هم ډیر وکړم زه په لپاره
د نګرهار د پچیرو اګام اوسیدونکو روغتیاي اسانتیاوي غواړي.
کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح یو بوزیر می سیستم نشته.
زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلی شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځري صفه 12:00 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه صاف او واضح اوریدلی شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د واک د دورې پای ته رسیدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو د هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی دی. خو ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه شو. مخکې د او ځینو نورو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به د جنوري تر 15 یا یعنی همدې نن ورځې پورې په د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تراکم کړي. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ترامپ له دې پریکړې سره مخالفت کړی وو. خو اوس ښاغلی ترامپ وایي چې د ځواکونو شمیر همدې حتی راکم کړی دی. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې واوري.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د دژمنه عملی سوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې د خبره داسې محل کړی چې د ولسمشرۍ د دورې پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې بې پایه جګړې د پای ته ورسیږي. تر دې مخکې ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د جنوري تر 15 نیټې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا کانګرس هم روانه میاشت د دفاعي لایحې تصویبولو پر مهال ویلي و تر هغه به افغانستان کې له 4000 د امریکایي سرتیرو کمولو لپاره د مالی سرچینو کارول بند کړي، څو چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست میلر د دې بهیر د اغیز په اړه کانګرس ته هر اړخیزه ارزونه نه وي وړاندې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال په فبروري کې د دوحې د تړون له 4 مهم مواردو یو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل دي. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ضمانتونو په بدل کې د 2021 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي. په بدل کې یې طالبانو هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، له القاعدې شبکې سره د اړیکو پرې کول، د بین الافغاني خبرو پیلول او د تاوتریخوالي کمول منلي دي. که څه هم افغان چارواکو د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني له سی این این سره په مرکه کې ویلي و چې که امریکا له افغانستان څخه سرتیري وباسي باید د وړاندوینې وړ وي، او همدارنګه باید د سرتیرو دا وتل له افغانستان سره د دوه اړخیز تفاهم په صورت کې د یو مشخصې تګلارې له مخې وي. موږ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو په اړه د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو له ویان سنیلا ګیټ وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه ویلو ته څه نه لري، او په دې اړه د نن ورځې په پای کې له پنټاګون د یو څه معلوماتو تمه لري.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر هغه حد ته راوستی دی چې مخکې اعلان کړی. د سې شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویل هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د پنټاګون دا اقدام به شاید د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالف دي غوسه زیاته کړی، او د ټرمپ د پایته رسیدونکو حکومت په اړه به اندېښنه نوره هم ډېره شي. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6مه جو بایدن د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي که دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړیو د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په نوم یو لایحه تصویب کړې وه، او په دې ذریعه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ډب کړې وه. د قانون وایي مخکې تر دې چې پوځیان وایستل شي باید د حکومت د نورو ادارو نظرونه او مشورې وغوښتل شي، خو اوس داسې څرګندېږي چې د کانګرس له دې پریکړې سره سره د امریکا حکومت خپلو ځواکونو شمیر هغه حتی کم کړی دی چې کانګرس مخالف و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دی دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې هم نیوکې وکړې، او ویل خلک له هر ډول پرمختګونو بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو زدران میشتو ورسواریو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونی وخل نه دي، او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه سرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړي. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یو خوله نه دي، او هر څوک ځان ته خبرې کوي.
مګدانو مندشتي چې د ازادونو کومر جګ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کونستي په یو لري نه دي سره جوړ، بیا طالبانو به څه ګیلاته وکي؟ داد پیت پوکسی طالبی پمی ایچاس رایو دنیا لستا ایچاس رای بلو دنیا لستا ایچاس رای بلو دنیا عزیزون لستا نن ورچه دادوی پا دوها کس را غاگی گی تا پکر وکا چیره که پا پاکتیا که تا خبر شوای پا لویا پاکتیا که چا تا وانده ورکڑی چه دا وغا گی گی
پا دینی چارو که دا ولسمشر سراکار مولوی سردار زدران هم چه دا دی قومی حرکت ملگره دی ول
اغا توقعات چه ولسونو لی حکومت سخا یا لی طالبانو سخا در لدل اغا هیل پرانه شوی دا بین افغانی مذاکرات لخند و زن سر مخامخ دی مک بی دی را دار اوتلیو چه دا زدران و قومی مشران تا بلاخره لوی پاکتیا تا با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور له مخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر وستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل که د سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پرونډه ورکړل شي نو لري نه ده چې د خلکو د هیلو سره سم به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي.
نو موږ غوښتنه دغه ده چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته ونډه ډېره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه ده چې دغه سوله به ډېر زر کېږي او هغه سوله به کېږي چې موږ ورته څومره هیلې لرو او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیلې لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمرجان زدران وویل
زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی، لوی لارې خامه دي، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، ښوونځي ړنګ دي. هغه حقوق چې زدرانو ته باید ورکړل شوي وای، دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د زدرانو میشتو سیمو کې د الکترونیکي تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوي، دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک دې ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زدرانو غوښتنه ونه منل شي. دا لرې نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زدران ټول میشتو سیمو کې به دا لرینه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سورې پاړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د پچیرو اګام ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو له کمښت شکایت لري. دوی په خپلو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو پر کمښت سربیره په دې ولسوالۍ کې د سړکونو په خرابوالي شکایت کوي، خو چارواکي په روغتیایي او د بیا رغونې په برخه کې د حل ډاډ ورکوي. له سیمې څخه په دې اړه راپور لرو.
پچیراګام د ننګرهار یو له سرحدي او غرنۍ ولسوالۍ و ده چې په تیر شاوخوا یو نیمه لسیزه کې پکې جنگ جګړو د ځایي خلکو ژوند د غیزمن کړی دی. د پچیراګام اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې د ژوند لپاره د اسانتیاو په ځانګړي ډول په روغتیایي برخه کې له ستونزو کړیږي. دوی پر ځایي چارواکو او مسؤلینو نیوکه کوي چې ګوندې له کلونو راهیسې ورسره په بیلابیلو برخو کې ژمنې کېږي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د پچیراګامی و اوسیدونکي منور تر هر څه لومړی په دې ولسوالۍ کې روغتیایي اسانتیاوي او عمومي سړک خواړي.
بل دغه د کلینیک تعمیرو نه دي، تاسو خپل وکاته کلینیک تعمیر نه لرو، صاحبه د صحیح اوبو زیرمې سیستم نشته. خو د ټولو نه مهم او زیات مشکل چې دا سړک دی او دغه د کلینیک تعمیر دی.
شپږ پنځوس کلن عبدالسلام د پچیراګام د ګریخیل اوسیدونکی دی. د وایي د سړک نشتوالي ژوند سخت کړی او مرکز ته د ناروغانو رسولو پر مهال ناروغان د مرګ تر کومې رسیږي.
سړک مرګ دا خام د دغه ته جوړ کړل مړه شو او خلک خاپور راغله مړو باران چې وشي بیا موټر نشي راتله. دا سړک هم دره
پچیراګام د ننګرهار جنوب ته په شاوخوا څلوېښت کیلومترۍ کې پرته ولسوالي ده چې شمال ته له ډیورنډ کرښې، ختیځ ته له هسکې مینې، جنوب ته له چپرهار او لوېدیځ ته د خوږیاڼو له ولسوالیو سره ګډې پولې لري. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دغې ولسوالۍ ته سفر درلود او دغلته یې له ولسي خلکو سره تر لیدو وروسته د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. که څه هم له دې سفره شاوخوا دوه میاشتې تیرې شوې دي، خو د پچیرګام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي تر اوسه ورسره د ستونزو د حل په موخه د عمل کوم څرک نه دی لګېدلی. خو اوس د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د یادې ولسوالۍ اوسېدونکو ته د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي پوښتنه به یې وکړي او یو ټیم به د څارنې لپاره ورواستوي.
مراجعین زموږ د کلینیک زیات شي، امنیت ښه شي، زموږ د سپروایزرانو تګ راتګ په اسانۍ باندې وشي، دا ټول شیان به کنټرول شي. خو زه به په دې اړه باندې یو جدي پوښتنه او د نظارت ټیم هم ولېږم.
بل پلو د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د پچیرګام ولسوالۍ ګیرهخیلو سیمې ته د غزیدلي سړک جوړول د پلان یوه برخه ده او چارې به یې په نوي کال کې پیل شي.
موږ 14 کال پلان کې نیولې چې باید په اساسي ډول افزو مراقبت شي، خو عادي افزو مراقبت لپاره هم موږ به خپل ټیمونه آماده کړو تر څو وشو کولی چې هغه لومړنی خدمات خلکو ته رایه کړو.
د پچیرګام ولسوالۍ اوسېدونکي داسې مهال په خپلو سیمو کې د بیا رغونې، روغتیا او نورو برخو کې د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار د یو شمېر نورو لرې پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي هم پر ولایتي ادارې له دې عمله نیوکه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف ته یې پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم د تخار او ورپسې هم د کونړ د ځوانانو شکایت در رسو. په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان وایي د ولور په ګډون د ودونو د لوړو مصارفو له کبله ډېری ځوانان ودونه نشي کولی. د دغه ولایت ځوانان ټینګار کوي چې باید دینی عالمان، قومي مشران او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره په جدي توګه هلې ځلې وکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او نور ځوانان وایي په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله کلونه کوژدن پاتې کیږي او ودونه نشي کولای. په تخار کې مدني فعال نرګس احمدي په دې اړه وایي
کدی ستونزې ته پاملرنه ونیسي نو بدې پایلې به ولري، ځکه زیات شمېر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي چې له امله یې په لاره کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی یو شمېر مخدره توکو ته مخه کوي.
د تالقان ښار اوسېدونکي 25 کلنه فرزانه له کورونو یې غواړي چې له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي چې ځوانان د واده کولو له حق څخه بې برخې پاتې نه شي.
د لوړ ولور اخیستل د دې لامل کیږي چې له واده وروسته د کورنیو ترمنځ جنجالونه پیدا سي او حتی د طلاق او جلا کېدو مسأله راسربېره کیږي. خلک باید له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي.
د دغه ولایت یو اوسېدونکی 15 کلن عبدالله وایي د لوړ ولور او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي.
زه په عمر 15 کلن یم خو تر اوسه نه یم توانېدلی چې واده وکړم، ځکه ولور لوړ دی او زه دومره پیسې نه لرم چې واده وکړم. اړونده ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي او دغه ستونزه هواره کړي.
په تخار ولایت کې یو شمېر دنیا عالمان وایي چې ولور د ښځې حق دی او د کورنۍ غړي اجازه نه لري دا پیسې له واده کېدونکې نجلۍ څخه واخلي. دیني عالم مولوي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهریه حقی مسلم و خالصی زنا است. اسلام عزیز می
ولور خالص او مسلم د شذو حق دی. د اسلام مبارک دین غواړي چې د ټولنې وګړو ته د واده کولو فرصت برابر کړي او دغه فرصت هغه وخت برابرې ده لای سي چې مهر باید دومره لوړ تعین نسی چې د ټولنې وګړي د پوره کولو توان ونه لري. لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې وای ډیره برکتناکه شزه هغه دی چې آسان ولور لرون.
د تخار د ښځو چارو رئیس ګوهرشاد باور هم وایي چې په ټولنه کې د زیات ولور اخیستو ستونزه د کمیدو پر ځای همغه صفات ده.
ما برنامه قاعدی مختلف و متعددی را داشتیم جلوگیری از بعضی موضوعات چرا مگر با آن هم
واقعا چې لوړ ولور اخیستل په ټولنه کې په جدي ستونزې بدله سوې ده. که څه هم موږ په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړی چې له بې ځایه سیالیو او له ناوړه دودونو څخه ډډه وکړي، خو له بده مرغه لا هم دغه ستونزه موجوده ده.
د تخار ولایت د اوسېدونکو په وینا په دې ولایت کې ولور لږ تر لږه 15 لکه افغانۍ دی چې د نورو مصارفو تر څنګ د واده لګښت له 1 میلیون افغانیو هم اوړي.
په تخار کې مو د ځوانانو شکایت واریدو چې ولور څخه درلود. په کونړ کې بیا ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاری فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتي هم د دې سبب شوې چې ګڼ په کار پو ځوانان بیکاره پاتې شي. په دې اړه هم راپور لرو.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم وظیفه نه پیدا کیږي راته کوشش هم ډېر وکړم وظیفه لپاره خو وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې کار وکړو کار هم نشته په دې رڼا باندې کار کور لپاره سالاره نه څه پیدا کیږي. مزه نشته صرف خاص دغه مخنیم شام خوند نشته او هر سړي ته سات خراب دی بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي. هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی. څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. ورور او هغه حال دی ورور چې ماښامې دی ورڅ راته پراته دي. نیمې نه ډیر پاتې دی. ویچ مزدوریان او دغه نشته دی. بس ایستاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوي چې ځنې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای
همدغه ګمارنه چې کمی روان دي دولتونو نواته مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کمی نیوکه په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی. هم دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دی هغې لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغې کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسدآباد په ښار کې موږ یو برنامه لرو چې هغې ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وای حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ارباب شمس الله مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. وروره په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او نه د غبازي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نه وروره د خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بې برخې دي. هیڅ برخه نه لري وروره.
مرکز کابل نه زمال طالب او افغان غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي ځکه اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام.
بسیار زبلایم له زابل ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه دا غواړو چې د کابل کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لاره برابره کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته وه، اوس اتمه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل یې دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه څخه جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ژر تر ژره لږ څه برابره کړي. مننه.
زبدلوید لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرمه. هر څوک باغ لري بډې یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې دا د شینو اګي ټول په مځکه کې ختم شي. کدی چا بیا جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا چې واوره وسو په غدې خاور یا ایره وشین دي چې هغه پیویلی شي چې دا د چلی یې خشبه پیتیر شي. دا اګي دا د ملخانو اګي دا د اټ شي د مرزا اګي چې دا بس که دی شینو بس رو را دغا طول
ختمیه. ساعت چلور بجه و دیش دقیقه شویده. خپروانی نمایی برخی تا ورسیدو در روان خپروانی پدوام که در آزاده پسپو که در پروگرام زین برخی تکرارو خوص احمد تکل در دی ساعت لند خبرو نولادی کدی.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملي شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې د پاتې سرتیرو د شمیر له یادونې پرته وویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی چارواکی وایي چې برید د شپې شاوخوا درې بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 299 شاهین قول اردو وایي چې دا عملیات د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې شوي دي. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه 34 کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې آنلاین کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستان یې ګواښلي دي. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه.
اوس هم د ازادۍ په څپو کې د پروګرام ځینې برخې در اورو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی و.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
السلام علیکم ټولو ته د درناوی او په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی غنه کې د امریکا ل را روان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشري حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشري حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کول ورچا غوښتونکو مټې لا پیوړه کړې او د بشري حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشري حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشري حالت په ځانګړي ډول له خپلو میلمنو سره سپړو او څېړو. دوی دي د افغانستان د بشري حقونو د یوې خپلواکې ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د حقونو د دفاع څانګې مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څېړونکی خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللی دی؟
ما په ان باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنه داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خوشنوونکې وي، او که هغه د ارف نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته په هغې باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې ده وکړلو. همدغسې که د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینو اسلامي ملکونو باندې د ده بندیزونه، او همدغسې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پرېکړه وکړله چې په افغانستان کې به دوی خپل سرنوالې ته حکم کړی و چې دوی به هلته دغه جنګي جرمونه څېړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دوی دغه جرمونه رامنځته شوي وو، چې د امریکایي پوځونو د خوانه جمع د اطلاعاتي ځواکونو د خوانه د افغان ځواکونو د خوانه او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغسې تاسو به لیدلي وي چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځینې پوځیان په جنګي جرمونو باندې تورن شوي وو، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغې په د خپل هغسې جزا باندې نه وو محکوم شوي کوم چې د قربانیانو غوښتنه وه.
هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي، یا مثلاً ادارې دي، یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوئ چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه هم ډېر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ټرمپ ځینې کړنې کړي دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنوونکي وي، او نه یوازې خوشنوونکي وي، ګواښونکي هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنګي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د ضد او نقیض کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د ناورین په کچه باندې ورته سړی وګورم تقریبا تر ډېرې حده پورې بدروس وي. خو د هر چا خپلې اصطلاحې دي، شاید هغې دغه اصطلاح ورته استعمال کړي وي، او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړوونکي یا د بشر د حقونو لپاره ګواښونکي یا یو بله اصطلاح ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه اصطلاح استعمال کړې ده.
آریان صاحب، تاسو مرکلی وایم، یوه خو دغه دورې د تعریف لپاره د ځینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ پرې وغږېدو چې ولسمشر ټرمپ کې د سپینې ماڼۍ واکوالو او هغه پکې حکومتونه چلول، دغه دوره زر پای ته رسیږي. د بشري حقوقو نړیوالې څارډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یوه اونۍ کې به کار پیلوي، ډېرې هیلې ورپورې تړلې دي، او مثلا ویلي هغه څه چې د دې له نظره د ټرمپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي. فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
جو بایدن د تصویر نه چې د ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارونه یې کړي دي، په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریه کې دوی یاد کړنې کړي دي چې واقعا هغه د څېړلو وړ دي. نو نوې اداره ته دا پکار ده چې دغه پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره هم د ډونالډ ټرمپ په امر باندې شوي دي، دا وڅېړي، او هدا اقل خپله څېره هغه مقدره څېره چې په روسیا کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دوی اصلي د حقوق بشر د خو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ تاګه کړي، هدا اقل نړیوال ته ور وښایي چې موږ واقعا د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه مخامې مېسته راوکړو. بدون د شکه ډونالډ ټرمپ د مسایلو کې ډېر ښکېل وو. تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هېوادو کې دغه جګړه چې روانه ده، د مستقیم ته امر دی، د مستقیم امر لاندې
نه، خو که عادلانه پام ورته وکړو، دا جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خداسې یو خبر ده ټول په دې باندې پوهېږي چې په وخت کې دغه مسایل ډېر وسپړېدل، او دغه بشر حقوق تر پښو لاندې شول. دا خو په دوکې شک نشته چې ډونالډ ټرمپ هغه څه کارونه وکړل چې د تمه یې نه وه، د نړیوال تمه یې نه وه، داسې هېواد نه چې هغه دیموکراسۍ پلار ځان بولي وو، هغه د اقل دیموکراسۍ هغه دوی د خونه زیاتره توشي کېږي، هغه قلابي ده که رښتیا ده. په هر صورت باندې ده په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې، په بېلګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول، امریکایي ځواکونو د خوانه خلک وځورول شول، خلکو کورو ته یې ور واچول شول. او دا واقعیت دی چې د دونه هېڅوک سترګې پټولی نه شي. یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازي ورکړه. واقعا دغسې دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشولې چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې دوی خپل هغه جګړې هغه کارونه به وکړي. په حد اقل په نهایت کې بېګنا خلک، بې وسه خلک، هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه وو هغه مړه شي.
من ناریان صاحب ولې راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو. جګړه پیل شوه د څلوېح کاله کې روان دي، د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم بمبارې شوې دي، دولتي ځواکونه هم دا کارونه کړي دي، مخالفینو هم دا کارونه کړي دي، یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغلی. دا بس په همدلته پرېږدو. پوښتنه مې بله له لال صاحب نه ده چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب په نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلېږي رابدلېږي، ولې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کار وکړي، ولې دا رپورت د نوې ادارې له راتګ سره تړل شوی دی؟
و ډېرې هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي ایجنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي، او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي. بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مروج شی دی چې اکثره اختیار چې دی هغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي ایجنسیانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډېر زیات دغه وي. د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه وي. نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رایټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنې چې د جو بایدن نه کړې دي ښه غوښتنې دي. موږ هم تاییدوو، موږ هم ورسره غږ غبرګوو. هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوي دي هغه باید جبران کړي.
مننه آریان صاحب. مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه، د بشري حقونو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیره بیا ویل شوې دي چې حکومت و نشوای کړی، یعنی افغان حکومت و نشوای کړی. هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور، هغه د محاکمې میسته ودرې. یوه قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشرک موضوع وه چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو. په دغسې یو حالت کې چې جنگ سالاران قوي دي او یا د بشري حقونو ناقضین په خپله واکمن دي وسلوال دي، حکومت ته د پرېګوته نیول کېدلی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت حسن دغه د طالبان سکون حسن د بشري حقوقو د پلي کېدو په خاطر باندې دا چې د بشر حقوق پلي شي، د اقل هغه څوک چې دورېدلې دي، هغه څوک چې لاس پچول شوی دی، وژل شوی دی، یا بیا مثلا جنسي تیراپي شوی دی، په هر حال باندې دا د بشر حقوق د سر دوی بر علاوه چې محاکمه نه شول دوی لوړو مقامو ته دوی راپورته شول. هغه تاسو مینه چې هغه نقوی هغه خلک چې خلک لاسونه د خلکو مینو ته کړي وو، دوی چوټه کړی وو، چپلې کړی وو، دوی د خلکو ځمکه غصب کړی وو، دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیری
کړی وو. پوښتنه مو وکړه، پوښتنه مې همدا ده چې کله چې لا دوی همدغسې واکمنی په هر ډول چې واکمن شو، وسلې مورسره دي، زورور هم دي، ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره عسکر لاړل، څه پېښه وشوه، تاسو هغې نه خبر یاست. کله چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي، کېدای شي حکومت پړ وبل شي، ځکه چې حکومت واک نه لري. دوی به وایي چې موږ نشو کولای قانون پلی کړو.
دوی په برلاده لاندې وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولای. دا چې درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي، او ولې نشي کولای؟ حکومت چې به اقتدار ولري، منظم دي، تشکیلات لري، نظامی تشکیلات لري، هر څه کولای شي. اما بعض کړي دي، بعض لسنه دي، حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیره چې د سنتیز ژبنیز او د منطقوي او تعلقات په اساس باندې شګه د مکان به سره راکښ کړی. زه په ځګر درته وایم د تناد کرام الدین کریم مسله کړو او پورته کړو. نو ته دا سه په خپل د مانس کې دا سه کړی شته چې هغه حمایت کوي، هغه تسلی کوي، یا سملوي دروست پیسې ورلګي. دا که څه مسله شته دي، دا ډېر ستر بغنونه کې خبرې دي. غاړه کرام الدین کریم خو په جنسي په تیری باندې متهم دی. دا ډېر خلک چې په لکهو خلک یې وژلي دي. دوی کابل ښار روان کړی دی تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دي. او بعض په خواشینۍ سره وایم چې بعض مجلسو کې دوی د بشر د حقوقو د ساتلو نه هم دي یا خبرې هم دوی کوي دوی هم راسپړي بعضې مسئلې دوی هم یادوي. دا ډېره خواشینونکې خبره ده. خبره ده افغان حکومت که غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دوی باندې اعتماد وکړي نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي هغه سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي دوی دې عملي اقدام وکړي عملي ګام دې پورته کړي. یو نفر تر اوسه د بشر حقوقو په طبقه لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوی. دغه اتلسم تاریخ وګورو تنه هغه اتلس کالو کې موږ تنه هم اسدالله سروري محکمه کړلو. اسدالله سروري محکمه کړی نور هیڅوک محکمه شوي نه دي. هغه اسدالله ثبوت نه و موږ څو ویش کاله هغه وساتلو دلالان چې هلته ډېر خلک دي چې په لکهو خلک یې وژلي دي هم په لوړو مقامو کښې دي. دوی نو دلته دولت افغانستان دولت تقضیه کېږي. دوی سلا لري مهمات لري
مننه آریان صاحب. لال صاحب فکر کوي همدغه پوښتنه کې تاسې نه وکړم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي. البته د قانون له مخې هو ځکه چې دوی همدې دپاره انتخاب شوي دي. اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر هسته یو زور یې نه رسېږي بیا سړی نیوکه پې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې مېسته ونه درول.
که موږ د شل قلم نه حکومتونو ته وګورو نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پرېکړې ته لاړ شي د بن په پرېکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه هغه د همدې دپاره وه چې باید د جنګي مجرمانو نه پوښتنه وشي او دغه پروسه د نړیوالو په همکارۍ خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. همغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینونکې پیښې دي نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل تورونه ولګېدل. ولې عادي قضایي ارګانونه او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغسې پیښې وڅېړي. غټې غټې پیښې رامنځته شوي دي. هره ورځ ګورو چې په هېواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هېڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو موږ ولسواکۍ خبره کوو موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو د ښځو د حقونو خبره کوو د بشر د حقونو خبره کوو باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي ډېرې سهوې شوي دي او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي چې دا نه جبرانېدونکي دي. بالاخره ده چې یو وضعیت ته بوځو چې هغه به انارشزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې په وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چا نه ژوند واخلي او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډېر تود دی. دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوې البته ډېره نوې نه ده تکرار شوې ده اما اوس یې ډېر زور اخیستی. یوه څپه یې دا هدفي وژنې دي دی کې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ نور ژورنالیستان وژل شو مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقونو په دا عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي یا پخواني ناقضین په کې ونډه لري که دریم لوبغاړي ورته راګډ شوی دی؟
د مور خیال خدا کا عزت د کابل کې وسته کوم د محور ټول مسایل کې شایم ټول داس شایب داس لکه خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه دا هدفي وژنه چې تر هغه نقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل ښار وران کړی دی. زه به بل کوم دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی د دې نه ډارېږي چې د محکمې مېز سره کش نه شي او دغه همیشه دوی د مخالفت
بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د گزارشات جوړ کړی دی کوم سره فقط دغه یو لامل دغه دی دا د فی وجنه د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاس لري دکل چې طالبان څه فائدہ نه کوي اما مستقیما دا خلک دی چې دلته په باندې ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل خلک په جنګو کې ښکیل وو د یو سم وسلې لري د یو مؤسسه ترور ډلې لري دوی ترور کوي او دولت هم په دې باندې پوهېږي په دوه کې شک نه شته افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي د ملي امنیت ریاست په دوه باندې اسناد لري چې دوی د کوم ځای نه وسول کېږي د کوم ځای نه پیسې اخلي کوم ځای او څوک څوک هدف ګرځوي دا ټول تجاوز ته خبر ده
به درک شو کسانو کې امنه جان څوک دی قومونو په حساب څوک دی یعنی څوک پکې دی لا درک کېږي سیاسي کسان دي مذهبي کسان دي څوک دي ډېر
دي امشتا ځانیو کوون سوشل میډیا کوون سکالر استاد آئی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر ہر جگہ پر دے کے پاتې شوی دي او کے پی کے صوبے نا ٹول ہونو زیاد دی دریم نمبر کے پنجاب راضی اینڈ دریم نمبر کے پنجاب راضی دریم نمبر کے سندھی اس سندھ نا دے زیاد انسانی حقوق کارکن چی دی اغا او پولیٹیکل ورکرز دے زیاد اچت شوی دی او دے زیاد کار روان دی پا سندھ کے اور بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ دے زیاد اغا انسانی حقوق تنظیموں نا خود سے وئی او کو دے زیاد وئی 19,000 لیکن کم یو چې مستند شوی دی اغا هم دی زیاد دی لیکن اغا سلورم نمبر کې راځي
یعنی اول نمبر کې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی دویمه کې سند او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان نو ولې فکر کوي چې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی
پختونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دی دلته افغانستان نم راځي او امریکا چې کله ولی او غي اپریشنز ډیر زیات نورث وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کړی نو هغه دا الزام راځي چې دلته ډیر زیات ملیٹنٹ چرته پاسې راغلی دي او پچھوی دی چرتا پدی کی فوج طرف نہ اور انٹیلیجنس ایجنسی طرف نہ یہ زیادہ آپریشن کی گی تاسو تو خلے معلوم دی کہ سے ضرب عزب اور نموم باندھے یہ زیادہ آپریشن سوات کے ملاکان کے ڈی آئی خان کے میر علی اور یہ زیادہ چھوی دی اور ډیر زیات خلک داسې روان هم شوی دی هغوی کورونه برباد شوه هغوی څه معلومات رښتیا نه وو او ثابت اسم نه دي شوی لیکن اوس پورې هغوی معلومات لا نه دي شوی او هغه اوس هم بې درک دي سوات کې هر کور نه څلور څلور پنځه پنځه خلک چې دي هغه روان شوي هغه اوچت دي ایون ماشومان هم اوچت دي بوډاګان هم اوچت دي اوس پورې معلومات نه کیږي 2009 نه آپریشن چوي او چت چوي اوس پورې هغه اسم نه وي کله کله هغه انٹرمنٹ سینٹر کې راځي هغه سره بیا ملاقات کیږي لیکن زیات میجورٹی چې دی هغه اوس هم واپس نه دی راغلی
تاسو ډیرې ښې موضوعګانې را یاد کړې چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک کوچت شوي دي په سواد کې په تیره بیا ستاسو د خپل وینا له مخې هر کور نه یو څوک تر څلورو پورې اته ځینې کسان اوچت شوي دي لال صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې کسان وایي هم د دغو لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او همدا سبب شو چې دا غورځنګ رامنځته شي فکر کوي دی څومره دا موضوع که څه هم د پښتنو د حقونو د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درکه کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لویه ده دا یې راپورته کړه او سرته یې راوستله
یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچانو سره او د سندیانو سره بلکې په عموم کې د ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت په نه کومې ناخوالې رامنځته شوې دي او پرته د عدالت نه چې کومې وژنې شوې دي او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوې دي دا دومره ډېرې دي چې هیڅ شمارې نشته دی د دغه ټولو ناخوالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو، یقینا دغه یو مدني حرکت وو، یو مدني خوځښت وو د خپل حقونو لپاره، د مبارزې د عدم تشدد لا خپل کړل، او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي. باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډېر پراخیږي، او اوس هم ډېر یو لوی قوت پیدا کړی، نه یوازې پاکستان کې دننه باندې، بلکې په دې ټول نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو ښه حرکت شروع کړی دی. ولې دوی په دې عقیده باندې دي چې تاوتریخوالی دی هیڅ نه مني، او د دوی باوجود چې د دوی خخه او د سرسړي د معلومه خلکو دفاع نه مړه شوه او وژل شول، دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې منګه وژني او نامعلومه دي، دا منګ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي، او وایي چې د دوی دفاع نه منګ وژل کیږو. یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي، او یا دغه وایي جلسیو کې چې کوم حالات یا وضعیت د دې څو لسیزونو را په دې خواره روان دي، دا یقینا د بشر د حقونو دپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه هلې ځلې شروع کړي دي. دغه یو ښه تحریک دی چې په جمهوري روایاتو باندې کامل سنبال دی، او دوی کولی شي تر کافي حده پورې، لکه د مثال په توګه زه یو مثال اورم، په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کېدلو، ولې د دغه تحریک د شروع کېدو نه اوس دا د یو دوه کلونو نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې یا په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره پوخا کېدلو هغه تر 80% پورې اوس راښه شوی دی. یعنی دغه د دغه تحریک برکت دی چې دغه حد تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حکومت لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي حده پورې د دوی دا غږ اثر
کړی دی. او ډیره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت وایي چې زمونږ یو غوښتنه ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي، او خو حکومت په تور لګی چې دوی سره د پاکستان د افغانستان لاس دی، د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس ګټه کړې ده که تاوان رسولې ده؟
جی، ورسره زموږ رابطه شته. هغه پی ټی ایم مشرانو چې دي، هغه هم دا مطالبه دي چې دا بې ځایه کسان چې دي دا مخ ترور دي باندې سولځونه دي، نو وایي عدالت ترور عدالت انسانی حقوق دے رہا وائلیشن دے کر، اور انٹرنیشنل قوانین پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے حق حاصل دی کہ آواز جو سڑی دی قانون نمک کے، نو مظاہرے کے ددی کل جائز دی، اور ددی کسان جگہ ددی لیڈران ہم اس گرفتار شوی کہ گئی
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا د چې په پاکستان کې جرنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل دغه بشري حقوقو کارکونکو باندې هم شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې تر شا څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس ښه ریکارډ نه درلوده، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی؟
انساني حقوق چې دي، انساني کارکنان، پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر ځینې گورنمنٹ طرف نہ
او بخی مسعود صاحب امین مسعود صاحب ستاسی دا لائن چه دل خراب ده زمون دا سټډیو نه برته در ته ټلیفون کیو که تاسو ل خپل ځای بدل کی اغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نه وکم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولی په ځانګړي ډول په نخښه شوی دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډل دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو زین ما یادونه وکړي چې په خپل د بشری حقوقو خره کارډ نه لري فکر کوي په دای والی فشار ډیر شوی دی
وګورئ چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې چې موږ د شیخ مجیب سرنوشت وګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشت وګورو او همدغه سي ورسته د غفار خان او د خان عبدالولی خان او نور هغه قومی خوځښتونه چې و د هغې سیاسي فعالین که په بلوچستان کې وګورو اکبر بوکتی وګورو نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو دفاع نه ځپل شوي دي او هغسې ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه یې قانون بخلی شي او نه یې بشري حقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کر د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نوی نه دی موږ دپاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندي تاریخ شاهدان یو چې هلته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پوز او د پوز نورې ایجنسیانې چې دي د هغې د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتلې څنګه چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتلې ده او دا اوس هم که هر وخت سیاسي حکومت په